السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. ساني ساجمنو در سره په دې روانه خبرونه کې هم اوریدونکو تکنیکی همکار اسحاق امیری به هم له ما سره وي. په دې ګړی کې به تاسو د خیبر پختونخوا، د پاکستان د سیمو نورو برخو، د افغانستان په اړه او دغسې د ترکیې په اړه رپورټونه واورئ. او خدای سره مخکې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار مجید بابر یې درته وړاندې کوي.
ستړي مشي ړومبې د مشال د خبرونو سرټکی. پاکستان تحریک انصاف ګوند وایي چې په مرکز او پنجاب کې د حکومت جوړولو هڅې پیل کړې دي. افغان ولسمشر اشرف غنی د تحریک انصاف ګوند عمران خان سره په ټلیفون خبرې کړي. په انډونیشیا کې د راغلي دلدلې له امله د وژل شو کسانو شمیر 400 ته رسیدلی او 160 ژوبل شوي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان تحریک انصاف یو مشر نعیم الحق ویلي چې د ګوند مشر عمران خان به د اګست 14 نیټې مخکې د وزیر اعظم په حیث سوګند پورته کوي. تېره ورځ په اسلام آباد کې نوموړي دا خبرې له هغې وروسته کړې چې د پاکستان الیکشن کمیشن د غیر رسمي نتیجو تر مخه تحریک انصاف ګوند په قومي اسمبلی کې د 1600 څوکو ترلاسه کولو سره اکثریتي ګوند ګرځېدلی. نعیم الحق خبریالانو ته وویل چې داسې حکومت به جوړوي چې د هیواد مسلې حل کړي.
ہم پنجاب میں، ہماری حکومت ہوگی، ہمارے رابطے ہیں،
زمنگ حکومت با پا پنجاب صوبہ کی ہوں بھی منگ ٹول سرا پا رابطہ کیو. دا پنجاب او خیبر پختونخوا دا اعلی وزیران لپارا نماندان با ډیر ژر اعلان کلو.
نوموړي دا خبره په داسې حال کې کړې چې پرون له پنجابه منتخب شوي د صوبایي اسمبلی څو آزادو غړو په تحریک انصاف کې د شمولیت اعلان وکړو. بلخوا د بلوچستان عوامي ګوند مشر جام کمال پرون په کوټه کې خبریالانو ته ویلي دي چې له ژوبه او د دوکۍ څخه کامیاب شوي دوه آزاد غړي د دوی په ګوند کې شامل شوي دي او د اعلی وزیر لپاره نورو ګوندونو سره مشاورت روان دی. افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ته په پارلماني ټاکنو کې د بریا مبارکي ویلې ده. ولسمشر غنی د اتوار پر ماسپخین پر ټویټر په یو پیغام کې ویلي دي چې له عمران خان سره په ټلیفون خبرې وکړې. بیان وایي دواړه پر دې خبرې متفق شول چې د افغانستان او پاکستان د ښه سیاسي، ټولنیز او اقتصادي راتلونکي نوې بنسټ پکدي. اشرف غنی زیاتوي چې عمران خان ته یې کابل ته د سفر بلنه ورکړې. د جولای پر 15مه په انتخاباتو کې تر زیاتو سوګو ګټلو یوه ورځ وروسته په لومړۍ وینا کې عمران خان ویلي ول چې د افغانستان د سولې پوره حساب کوي. خان هغه ورځ زیاته کړې وه چې د واړې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پولې د اروپایي ټولنې په څیر خلاصې وي. عوامي نېشنل ګوند به سبا ته په ټاکنو کې د مبینه درغلیو پر ضد پراخې مظاهرې کوي. د دې مظاهرو اعلان څو ورځې مخکې د ګوند مشر اسفندیار ولی خان کړی و. بلخوا په مومندو کې د عوامي نېشنل ګوند مشر نثار مومند بیګا مشال لیډیو ته وویل چې دوی سره په ټاکنو کې درغلیو ثبوتونه موجود دي.
دا یو فارم 45 دی، یو ځای چې مونږ ته ملو شوی دی. تر ټوټل اوټ پول شوی دی 8.90. په دې کې چې دی 300 زما اوټ خی، دا باقی اوټ دلته نور ټول کانډیډیټو نمونه نه لیکي. دا یو کلو ثبوت کې چې مونږ سره
سوره مخکې د یاد کمیشن ویان سویل احمد مشال لیډیو ته ویلي ول چې که چا سره هم د درغلیو ثبوتونه وي نو هغه د حتمي نتیجو نه پس د اعتراضونو لپاره جوړ کړل شو ټریبیونل ته وړاندې کولای شي. خو الیکشن کمیشن د سیاسي ګوندونو دغه تورونه رد کړي دي. ویلي دي چې انتخابات شفاف وو. بلخوا تېره ورځ په 400 کې متحده مجلس عمل هم د دې ټاکنو د نتیجو پر ضد احتجاجي مظاهره کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو اترو هرکلی کړی او دا ډول غونډې د سولې د رسمي او مستقیمو خبرو د پیل لپاره ګټورې ګرځولې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک وایي په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې اترې د هغو هماهنګ او ګډو هڅو یوه برخه ده چې افغان حکومت او امریکا د افغانستان د سولې لپاره ترسره کوي. خپلواک تیره ورځ ازادي ریډیو ته ویلي چې دا خبرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د رسمي خبرو د پیل لپاره مهمې او ګټورې دي او کابل او واشنگټن په دې برخه کې په پوره همغږۍ پر مخ ځي. طالبانو مشال ریډیو ته پرون تایید کړه چې تیره دوشنبه د دې ډلې استازو په دوحا کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لمرستیالي الیس ویل سره کتنه کړې ده. د جلال آباد ولایتي شورا او خاریان د قابلګانو د خزینه روغتیایي کارکونکو پر روزنیز مرکز د وسلوالو برید اندېښمن کړي دي. خو د ننګرهار والي حیات الله حیات ډاډ ورکوي چې امنیتي ځواکونه د خلکو جون ساتنې ته چمتو دي. د ښار یو شمېر اوسېدونکو د ولایتي شورا غړو ویلي دي چې په جلال آباد کې پر ملکي ادارو بریدونه د اندېښنې وړ دي. چارواکي وایي په پرونی برید کې د روزنیز مرکز دوه ساتونکي او یو ډرایور او دوه وسلوال وژل شوي او اته کسان ژوبل ول. د ننګرهار والي حیات الله حیات نن مشال لیډیو ته وویل چې د وسلوالو ګواښونه دومره نه دي چې خلک دې اندېښمن کړي. په انډونیشیا کې چارواکي وایي چې د دغه هیواد په یوه سیلانۍ سیمه کې د سختې زلزلې له امله د وژل شوو کسانو شمېر لږ تر لږه سوارلسو ته رسېدلی او 160 کسان ژوبل شوي. د دغه هیواد د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې ویاند وایي چې په لومبوک جزیره کې د 6.4 شدت زلزلې په زرګونو کورونو ته زیان رسولی. ویاند زیاتوي چې د وجل شو جوبل شمیره نور هم زیاتېدای شي. د په خبره چارواکي د نورو تفصیلاتو په راټولولو کې بوختي. بلخوا د ملیشیا د خارجه وزارت وایي چې په دې زلزله کې د دوی یو شهري هم وجل شوی. په 2004 کال کې هم د انډونیشیا د سماټرا جزیرې په سواحلو کې د سمندر لوی خط زلزلې له وجې سونامي راپارېدلې وه چې د 200,000 نه زیات کسان وجلي ول. او اخیری خبر د کرکټ ترکو. د بنگلاديش کرکټ لوبډلې پرون ویسټ انډیز ته په دریم یو ورځنی میچ کې پاتې لسرنځونو ماتې ورکولو سره سیریز په خپل نوم کړی دی. دا وخت بنگلاديش د ویسټ انډیز په دوره دی. د دواړو لوبډلو ترمنځ به لومړی شل اوریز لوبه د اګست په لومړۍ نیټه کیږي. بلخوا د سریلانکا او جنوبي افریقا ترمنځ لومړی یو ورځنی لوبه ده. جنوبي افریقا په دمبولا کې کیږي چې دا لوبه د جنوبي افریقا په دمبولا کې کیږي. تر دې مخکې د دواړو ټیمونو ترمنځ ټیسټ سیریز برابر شوی و. د مشال د خبرونو پای اوس به تاسو د موسم حال واورئ.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې د پېښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او د کوټې په ځینې ځایانو کې به وریځې خوري وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 3.5 او کم نه کم 3.0، په بنو کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 4.0، او په کوټه کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. پروانه خبرونه کې بارے ته تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي د نوی ائتلافي حکومت لپاره کافي ملاتړ ترلاسه کړی دی. د ځینو نورو ګوندونو په شان عوامي نېشنل ګوند پریکړه کړې ده چې د شوو ټاکنو نتیجو پر ضد به احتجاجونه پیلوي.
دا یو فارم 45 دی. ټوټل اوټ پول شوی دی 8,000 په دې کې چې دی 300 زما اوټ خی. دا باقي اوټ دلته نور ټول کاندیډیټو نمونه نه دي. دا یو کلو ثبوت دی چې مونږ سره
د خبر پختونخوا د راتلونکي وزیر اعلی لپاره ځینې کسان نومول شوي دي.
زور چیف منسٹر صاحب چې زمونږ اوپر اس خاطر سے اسب کیا سے زما مطلب دم دې سینې کسان یو لري پاتې شو دې نور مرته دا روان کو بچی نو خان سے په دا فیصله له چاغر فیصله کول وړ.
د افغانستان په خوست ولایت کې اندوان وای حکومت ورسره د کلی پابادولو کې مرسته وکړي.
هد وسیدلو زپ د ټول کلک نه لرو امداز زیاده چې موقعت استفاده ته نکو. تقاضا مو د دولت نه بیا هم دغه شایدو چې په ما کو کې تاسو مونږ د جوړ کو.
دا نو ریپورت نه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره رستو لاغې چې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د رستې او پارلماني انتخاباتو رسمي نتیجې اعلان کړي. د دغو انتخاباتو ګټونکو د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي چې د نوی ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره کافي ملاتړ ترلاسه کړی دی. یو شمېر ګوندونو هم د انتخاباتو نتیجې رد کړي او ویلي دي چې په هغه کې پراخه درغلي شوې ده. تفصیل د نوریاس نوري ناورو.
د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ادعا کوي چې د ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره د پارلمان د کافي غړو ملاتړ لري. د عمران خان تحریک انصاف ګوند د تېرې چهارشنبې د ورځې په انتخاباتو کې تر ټولو ګوندونو د مرکزي پارلمان زیاتې چوکۍ وګټلې خو اکثریت ترلاسه نه کړی شو چې د نورو له ملاتړ پرته حکومت جوړ کړي. د تحریک انصاف ګوند ویان فواد چودری د شنبې په ورځ اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته وویل خلکو په خپلو رایو قدرت ته ورسول که خدای کول موږ به حکومت جوړ کړو. چودری حاضر نه شو چې ووایي څومره پارلماني غړو ورسره د همکاري ژمنه کړې خو ویل چې په دې اړه جزئیات به هغه وخت وړاندې شي چې راتلونکي اونۍ مرکزي پارلمان غونډه وکړي او نوي استازي لوړه پر ځای کړي. د راپورونو له مخې د عمران خان ګوند د نوي حکومت د جوړولو لپاره له یو شمېر کوچنیو ګوندونو او هغو خپلواکو کاندیدانو سره چې مرکزي پارلمان ته یې لاره موندلې خبرې پیل کړې دي. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون د شنبې په ورځ د انتخاباتو نهایي نتیجې اعلان کړې چې پر اساس د عمران خان تحریک انصاف ګوند د مرکزي پارلمان له 209 شپېته چوکیو څخه 115 ګټلې دي. ورپسې د نواز مسلم لیگ ګوند 4 شپېته چوکۍ خپلې کړې دي. د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري پیپلز ګوند د ملي جرګې 43 چوکۍ ګټلې دي. د پاکستان په انتخاباتو کې د تاوتریخوالي تر څنګ د رایې شمېرلو بهیر هم ځنډنی شوی و او هم د عمران خان د سیالانو له لوري د نوموړي په ګټه د درغلیو تورونه لګول شوي. دوی د انتخاباتو د بیا ترسره کېدو تر څنګ د اعتراضونو د پیلېدو خبرداری هم ورکړی دی. خو د پاکستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو ادعاوې رد کړي او انتخابات شفاف بللی دي. پر عمران خان دا تور هم پوره شوی چې د پاکستان پوځ چې له پخواني صدر اعظم نواز شریف سره په لانجه کې ښکېل شوی و ملاتړ کړی دی. پر دغو انتخاباتو د اروپایي اتحادیې د څارونکي ډلې مشر مایکل ګیلر ویلي چې په ټوله کې د انتخاباتو نتیجه د باور وړ ده، خو دوی پر کمپاین انتقاد کوي ځکه په هغه کې یو شمېر کاندیدان بیرول شوي چې دا د پخواني واکمن ګوند کمزوري کولو لپاره یوه هڅه وه او هم د دغه کمپاین په اړه رسنیو په خپله ځان سانسور کړی و. عمران خان چې له ګاونډیو هیوادونو هند او افغانستان سره د اړیکو د ښه کېدو ویلي، یو شمېر کتونکي په دې شک کوي چې هغه به وکولی شي چې د پاکستان په بهرني سیاست کې چې ویل کېږي د پاکستان ځواکمن پوځ ټاکي بدلون راولي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د ځینو نورو ګوندونو په شان عوامي نېشنل ګوند پریکړه کړې ده چې د شوو ټاکنو نتیجو پر ضد به مظاهره پیلوي. په مومندو کې د دې ګوند مشرانو ویل دوی سره داسې شواهد شته چې په ټاکنو کې درغلي ثابتوي. دوی ادعا کوي چې د ټاکنو کمیشن یې په ځینو پولینګ سټېشنونو د رایو د بیا شمېرلو غوښتنه هم رد کړې ده. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د محمدو نه د عوامي نېشنل ګوند او د قومي سملي سابق امیدوار نثار مومند وای چې هغوی ریټرنینګ افسر زله محمدو ته د ووټونو د دوباره شمیري درخواست ورکړو ولی هغه نامنظوره کړ. دوی وای چې دروانې میاشتې په 15 نیټه په عامو ټاکنو کې درغلي شوي نو هغوی دغه انتخاباتو نتیجو منلو ته تیار نه دي.
چرتا نه نیمی بجے، چرتا نہ بجے، چرتا لس بجے ووٹ پول کولو عمل شروع کرے دے چی دے دلالت رکی چی دادا دان لے دس دے نہ شروع کرو او ٹول اورز یو خاص پاٹائی تے اقتدار در وستو دے پارا دغا ٹول عمل اپن دغا سی سوس روائے و پدغا کی روانو.
نسار ممنزیا تکڑا چی در حقوی سر در درغلی و کاغذی ثبوتون هم شتا دے خوبیا هم که در حقوی اعتراضات ونمنل شو نو عدالت او الیکشن ٹریبونل تبازی
نغت پروف داري چې فارم 45 چاته نه دی ورکړل شي. دا یو فارم 45 دی یو ځای چې مونږ ته ملو شوی دی. تر ټوټل اوټ پول شوی دی 1,000 په دې کې چې دی 300 زما اوټ خی دا باقی اوټ د تنور ټول کاندیډیټو نمونه نه دي. دا یو کلو ثبوت کې چې مونږ سره دی.
نثار مومند وای چې د هغوی ګوند هم سبا په 1 جولای د احتجاج اعلان کړی. هغوی به هم په مومند ضلع کې احتجاج کوي او د دوباره شمیرې تر څنګ د دوباره انتخاباتو غوښتنه به هم کوي. د ریټرنینګ افیسر مومند لخوا د انتخابي امیدوار بلال رحمان او د نثار مومند خواستونه هم په دې وجه مسترد یا نامنظور کړی شوي دي چې دې دواړو امیدوارانو د انتخاباتو د ورځې نه په 24 ساعتونو کې دننه درخواست نه وکړی. ولې د اعتراض دپاره وخت 24 ساعتونه مقرر دی چې د محمدو په ان ای 24 حلقه د پاکستان تحریک انصاف امیدوار ساجد خان د 22,000 نه زیات رایو په اخستو کامیاب شوی، ولی آزاد امیدوار بلال رحمان د 21,000 رایو په اخستو په دویم او نثار مومند د 14,000 او 200 په زیاتو رایو اخستو په دریم نمبر راغلی. شانواز ترغزی مشهد ریډیو پیښور.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15,350 او 15,555.
اور دن کو مشال ریڈیو تاثر پا پاکستان کے اکثر گندنو شوی ٹول ٹاکنے لے درغلی و ڈکی بلی لیو دبیا انتخابات و غختنے کڑی دا پر اندہ مذہبی گندنو اتحاد متحدہ مجلس سے عمل پدی لڑکی دا خیبر پختونخوا پا 4 کے مظاہرہ وکڑا دوی طور لگولے دے 4 جولائی 15 پا انتخاباتو کی تحریک انصاف گند پا گڑا درغلی شوی دا مظاہرینو نگران حکومت اگلی او پوز دا عمران خان پا مرستا تورن کڑی دی دا کنو کمیشن او پوز دا تورن ردوی. تفصیل پدی رپورٹ کے.
Let's go! په دغه احتجاجي مظاهره کې برخه اخیستونکو نارې وی. دغه احتجاجي مظاهره کې د متحده مجلس عمل ضلعي مشر او د جمعیت اسلامي ضلعي امیر محمد ریاض خان او دغه شم د جمین علماء اسلام فضل الرحمن ډلې پخوانی د قومي اسمبلی غړی غلام محمد صادق او مولانا گورشاه چې تیر شوی حکومت کې د قومي اسمبلی غړی او د تیر انتخاباتو د این ای سلو رښتم نه بیا هم د قومي اسمبلی امیدوار وو ویناګانې وکړې. دوی خپله وینا کې د پاکستان په الیکشن کمیشن اعلی عدلی نگران حکومت او د پاکستان په پوز باندې سخت ټکونه وکړل او تورونه یې پر ولګول چې دوی په دې انتخاباتو کې د خاص ګوند په حق کې د دوی سره ټګي کړې ده. مولانا غلام محمد صادق وایي د جمعیت اسلامی ضلعی امیر او تیر انتخاباتو کې د صوبائی اسمبلی امیدوار محمد ریاض وایي چې دغه درې وړ ادارې په دې ملک کې د جمهوری عمل په ضد ګامونه پورته کوي. نوموړی وویل چې د پښتنو مشران یې ټول د پارلیمان نه بهر وساتل چې ورسره به د دې صوبو محرومو کې نور هم زیاتوالی راشي. دا یادونه ده چې تیر جمعې په ورځ د پاکستان سرخار اسلام آباد کې هم په دې اړه د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې مشر او پخوانی د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف ټول ګوندیز غونډه را بللې وه چې ټولو پکې په شریکه د انتخاباتو دغه نتیجې مسترد کړل او د دوباره انتخاباتو غوښتنه هم کړې ده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په ټاکنو کې تر بریا وروسته پاکستان تحریک انصاف بل مرکز نه علاوه په خیبر پختونخوا کې هم حکومت جوړوي. تیر سل په دې صبح کې د دیګون وزیر اعلی پرویز خټک وو. د پرویز خټک په وخت کې په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف بل منځي اختلافات تر ښکار شي او ځکه ویل کېږي چې دا سل خی هغه د وزیر اعلی څوکۍ لپاره د عمران خان یو باسنی انتخاب نه وي. د دې څوکۍ لپاره نور څوک غوره کېدل شي. په دې اړه د ملیحه میرزاده دا رپورټ اورو.
د روان کال د جولای 25 انتخاباتو کې پاکستان تحریک انصاف په قومي او خیبر پختونخوا اسمبلی کې د زیاتو چوکو حاصلولو پس په یوې خواته په مرکز کې د حکومت جوړولو هڅې ګړندې کړې دي، نو بلخوا په صوبه کې هم د حکومت جوړولو په اړه خبرې روانې دي. د پاکستان الیکشن کمیشن رسمي خو غیر حتمی شمیر ښایي چې پاکستان تحریک انصاف په خیبر پختونخوا کې 15 سیټونه ګټلې دي. د دې په مقابل متحده مجلس عمل لس او عوامي نېشنل ګوند شپږ چوکۍ ترلاسه کړې دي. د پاکستان تحریک انصاف مرکزي وایان فواد چودري د خالی پورس مشال ریډیو ته وویل چې په صوبه خیبر پختونخوا کې د وزیر اعلی نوم خوښولو فیصله به عمران خان کوي.
تاسو معلومه ده چې په خیبر پختونخوا کې هم زمونږ په دریو کې دوه برخه اکثریت دي او مخکې کار به هم د دې مطابق کیږي. د صوبې وزیر اعلی او دوه لوړپوړو وزیرانو نومولو فیصله به ظاهر ده چې عمران خان د ګوند مشر په حیث کوي. چې څنګه نوټیفیکیشن مکمل شي نو دا سلسله به پیل شي.
د پاکستان الیکشن کمیشن په بل پړاو کې اول د قومي او صوبایي اسمبلی سیټونو ته ولاړو د بریالو کاندیدانو نوټیفیکیشن جاری کوي سو دوی قانون سازانو ګرځول شي. د هغې پس په اجلاس کېږي چې پکې د سپیکر او مرستیال سپیکر انتخاب وشي. د هغې وروسته بیا وزیر اعلی ټاکل کېږي. په پېښور کې سینیئر خبریال ام ریاض وایي د وزیر اعلی د چوکۍ لپاره د څلورو مشرانو نمونه مخې ته راغلي دي چې پکې پخواني وزیر اعلی پرویز خټک، اسد کیسر، ډاکټر حیدر علي او عاطف خان شامل دي. ریاض وایي زیات امکان دی د وزیر اعلی د چوکۍ لپاره پرویز خټک ونومول شي.
څلورو کسانو نامې راغلي دي مخې ته، خو زیات امکان دي نو هغه دا ویل کېږي چې پرویز خټک صاحب به مین ممکن ده چې هغه ته داسې مواري یا دا منصب وکړي شي. ولې چې هغوی خو داسې چې هغوی په خپله ځای خواهش اظهار کړی، اوس دومره اکثریت راغی نو یقینا د دم زړه کېږي چې دغه کوم مودې وجې لپاره هغه یو خبره کوي. هغه دا وویل چې دا کوم نامکمله منصوبي وي او نامکمل ایجنډا ده چې د هغې تکمیل پکار دی. هغې لپاره د دوی اشاره ګزاره چې الله تعالی یو هغې کې یو خبره دا کېږي چې د
پاکستان تحریک انصاف پخوانی سینئر وزیر محمد عاطف خان چې د مردان په 50 حلقه انتخابات ګټلی وایي چې عمران خان د ټولو امیدوارانو په کار او صلاحیت خبر دی، نو حتمی فیصله به هم دغه په لاس کې وي.
دا سینئر کسان دی او دا
زور چیف منسٹر صاحب چې زمونږ اوپر خاطک صاحب اسد کیسه زما مطلب دا موږ سینئر کسان یو الریډی پاتې شو مو دی نومونه مته دا روان دی ورکی به نور خان صاحب دا فیصله لا چیرې فیصله کول غواړي او بیسلی دا چویس دی کنه هغه ټول نیز دی نه پیژن پیزا کال حکومت او کته هر یو شینه خبر دی چې اسه کیپاسټی دا هغه فیصله کوي.
د 2014 کال په انتخاباتو کې هم پاکستان تحریک انصاف ګوند په خیبر پختونخوا کې زیاتې چوکۍ ترلاسه کړې وې، خو دومره سیټو نه نو چې اواز حکومت جوړ کړي، نو ځکه هغه وخت د جماعت اسلامي او قومي وطن پارټي سره ائتلافي حکومت جوړ کړو. دا ځل په انتخاباتو کې د ګوند دومره سیټونه دي چې په خپل سر بغیر له ائتلافه په صوبه کې حکومت جوړول شي.
په بلوچستان کې د حکومت د جوړولو لپاره هلې ځلې تیز شوې دي. سبې د نوي وزیر اعلی لپاره دوه امیدواران مخې ته راغلي دي، خو د سیاسي چارو پوهانو په وینا چې د بلوچستان عوامي ګوند په برخه کې به نوي وزیر اعلی راشي. تفصیل د ایوب ترین اورو.
د بلوچستان اسمبلی پر 500 باندې راغلو نتیجو وروسته بلوچستان عوامي ګوند 44 د مذهبي ګوندونو اتحادیې متحده مجلسي عمل نه او بلوچستان نېشنل ګوند 2 ترلاسه کړي دي. دغه ډول پاکستان تحریک انصاف او عوامي نېشنل ګوند درې درې، ازارا ډیموکراټیک پارټي او بلوچستان نېشنل ګوند عوامي ډلې 2 ګټلې دي. د دې ترڅنګ جمهوري وطن پارټي او پښتونخوا ملي عوامي پارټي ته یو چوکۍ په لاس ورغلې ده. د بریالیتوب وروسته د بلوچستان عوامي پارټي مشر جام کمال تیر ماښام په کوټه کې وایو خبري کام ته د وینا کول پر وخت وویل چې د په ګوند کې د ژوب څخه آزاد غړی میټا خان کاکړ او د دوکې څخه سردار مسعود لونی هم شامل شوی دی. دغه ډول د بلوچستان عوامي ګوند د غړو شمیر مخ پر زیاته دو دی. د بلوچستان عوامي ګوند مشر جام کمال وایي چې دوی به اوس خپلې فیصلې په خپله کوي. د اسلام آباد څخه هیڅوک هلته سوي فیصلې پر دوی نسی تپلی او د اعلی وزیر د چوکۍ د ترلاسه کولو لپاره په ګوند کې دننه مشاورت روان دي. بلخوا د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل هم په صوبه کې د حکومت د جوړولو په خاطر تیر ماښام وکټ ته را رسیدلې دي. دغه ډول د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر اڅکزي ویل دي چې دوی په صوبه کې د یو داسې حکومت جوړولو په هڅه کې دي چې هغه د ولس د بنیادي ستونزو د هوارولو توان ولري. هلته په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان للوري هم په بلوچستان کې د حکومت د جوړولو په اړه سلام مشورې پیل شوي دي. د دې مقصد لپاره یې په بلوچستان کې د ګوند صوبایي مشران و اسلام آباد ته وربللې دي. د دې ترڅنګ یې د خپلو استازو د لارې د جام کمال او سردار اختر منګل سره هم تماس نیولی دي.
د مشال تر څنګ اوسه، د سحر لنه هو، د ماخام تر شپګو.
د خیبر قبایلی سیمې په درې سلوېختمه حلقه کې د آزاد امیدوار شاجګل افریدی لخوا په 102 پولینګ سټېشنونو کې د اچل شوو رایو د بیا شمېرولو اپیل منظور شوی دی. د خالی پورس په جمرو جرګهال کې دغه شمېرې شروع شوي دي. تفصیل زمون همکار چې هم په جمرو جرګه حال کې موجود وو، د اغه ځینې نیخ په نیغه یو رپورت را لېګلې دي او تفصیل په اغه رپورت کې تاسو ته وایي.
د خیبر قبیلی ضلع په درې څلوېښتمه حلقه کې د آزاد امیدوار شجګل افریدی لخوا په 102 پولینګ سټېشنو کې د چول شوو رایو د بیا شمېرلو اپیل منظور کړل شو او د خالی په ورځ په جمرود جرګهال کې د شمېره شروع شوه. د رایو د بیا شمېرلو عمل په وخت د دغې حلقې نه د پاکستان تحریک انصاف ګوند کامیاب شوي امیدوار پیر نورالحق قادری او دویم پوزیشن اخیستي امیدوار جبول فریدی پلویان، د پاکستان الیکشن کمیشن چارواکی، خبریالان او د نادولتی ادارو سارونکي موجود وو. خو د یادو دواړو امیدوارانو د پلویانو ترمنځ د لانجې د اندېښنې له امله دغه عمل ودرول شو او د خیبر د درې څلوېښتمې حلقې ریټرنینګ آفیسر زاهد عثمان د یو نوټیفیکیشن په ذریعه سرکاري نتیجه اعلان کړه. نوموړي وویل چې دغې حلقې نه د پاکستان تحریک انصاف امیدوار پیر نور الحق قادری درې دېش زره اته سوه یو ویا رایې ترلاسه کړي او بریالی دی. او ازاد امیدوار شجبله پردي دېش زره څلور سوه اته ویشت رایې اخیستي او دویم پوزیشن یې ترلاسه کړی. ریټرنینګ افیسر زاهد عثمان وویل چې اوس کوم امیدوار د دغې حلقې په ټاکنو څه شکایت لري نو د پاکستان الیکشن کمیشن ته دې خپل اپیل وکړي. بل خوا د شجبل پردي پلویانو ویلي دوی به دغه نوټیفیکیشن د ټاکنو په کمیشن او عدالت کې چیلنج کوي او دوی وویل چې په دې ټاکنو کې درغلي شوي او دوی یې نه مني. د خیبر په درې څلوېښتمه حلقه کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند امیدوار پیر نور الحق قادری پلویانو خپل بریا نمانځلې ده او مبارکۍ اخلي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په 10:30 بجو،
ستونزې او سرکار
په 11:15 بجو،
د مشال مرکه
په 1:30 بجا،
ټولنه او سخت دریزی
په 2:30 بجو،
د سولې پلور
په 3:00 بجو،
سندرې جادوګرې
په 3:30 بجو،
روغتیا او درملنه
په 4:00 بجو.
سرچینې وایي تیره دوشنبه افغان طالبانو او امریکایي چارواکو مستقیمه خبرې کړې دي. یوې باوري سرچینې پرن مشال ریډیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې دا خبرې په قطر کې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې خبرو په اړه د پوښتنې ځواب نه دی ورکړی، خو دا یې رد کړی هم نه دي. طالبانو او افغان حکومت هم رسمن څه نه دي ویلي، خو د سولې عالي شورا یې هرکلی کړی دی. شنن کې دا ډول رابطې مثبتې او ګټورې بولي. پامیر ساحل یې تفصیل راکوي.
سرچینې وایي افغان طالبانو له امریکایي چارواکو سره مستقیمی خبرې کړې دي. د طالبانو باوري سرچینې پرون د مشال راډیو همکار طاهر خان ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیالي سره یې خبرې کړې دي. نوموړی د سرچینې پیغام لولي.
طالبانو یو ډېر باوري سرچینه ده، اعتباري سرچینه ده. د هغې لخوا چې کوم په لیکلې شوې بڼه یو میسج لیږل شوی دی مشال راډیو ته، هغه به تاسو سره شریکم. او هغه داسې دی، د امریکا د خارجه چارو وزارت له استیالی ایلس ویلز او ورسره تین سره 13 دوشنبه په قطر کې خبرې شوې دي. او دې مخکې وایي البته بحث ډېر ابتدایي و او په دې خبره بحث شوی چې راتلونکو تماسونو او ناستو ته زمینه مساعد شي. او په اخر کې د دې میسج دا دی، د ناستې فضا ډېره خوا، خبرې هم ګټورې تبادله شوې دي.
طالبانو رسمن د دې ډول تماسونو تصدیق نه دی کړی، خو سرچینې ویلي دي چې د قطر په خبرو کې د طالبانو سیاسي مشاور شیر محمد عباس د هغوی د پلاوي مشري کوله. د جولای پر 15 امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال د طالبانو ځینو سرچینو په حواله ورته خبره کړې وه. د جولای پر 15 نیویارک ټایمز ورځپاڼې ویلي ول چې د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د چارواکو او طالبانو ترمنځ د خبرو امکان دی، خو په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت امریکایي قومندان جنرال جان نیکلسن د نیویارک ټایمز ورځپاڼې رپورټ رد کړی وو. پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویاندی سټیفنی آر نیومن نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته له طالبانو سره د ناستې د پوښتنې ځواب نه دی ورکړی، خو د وزارت د ډیپلوماټانو او طالبانو ترمنځ د خبرو کېدل رد کړي هم نه دي. دی ویاندی ورځپاڼې ته ویلي دي د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه به هر ډول خبرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وي. افغان حکومت په قطر کې د دې ناستې په اړه رسمي دریځ نه دی ورکړی، خو د سولې عالي شورا یې هرکلی کړی دی. د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر اکرم خپلواک بیګا مشال راډیو ته ویل دا ډول رابطې او خبرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې رسمي مذاکراتو ته ګټه رسوي او دا چې کابل او واشنگټن په همغږۍ پرمخ ځي. په کابل پوهنتون کې د سیاستیاتو د څانګې استاد نصرالله ستانکزی هم دې ډول رابطو ته خوشبینه دی.
زما په عقیده دا پایلې ولري او علت دا ده چې یو خوانه د امریکا طالبانو غوښتنې ترسره کېږي، بل خوانه امریکایان کولی شي د خپل نفوذ په استفاده سره د افغانستان دولت واحد شوي. خوشحال دا ده چې امریکایان په افغانستان کې د سولې مسلې ته په ستراتیژیک ډول نظر وکړي.
افغان ولسمشر اشرف غنی د تېرې میاشت پر مهال څو ځلې په بیانونو کې له طالبانو څخه د خبرو غوښتنه وکړه، خو هغوی مثبت ځواب ورنه کړ.
د مشال رادیو خبرونې پر دغه سپو اوریدای شئ. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 12,113، 15,315 او 15,555.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره په پیښور کې د ماسیګر 5:30 بجې کېدونکې دي د مجید بابر نبلن خبرونه وورو.
د پاکستان تحریک انصاف یو مشر نعیم الحق ویلی چې د ګوند مشر عمران خان به د اګست 14 نیټې مخکې له ودی اعظم څخه سوګند پورته کوي. تېر ورځ په اسلام آباد کې نوموړي دا خبرې له هغې وروسته کړي چې د پاکستان الیکشن کمیشن د غیر رسمي نتیجو تر وخته تحریک انصاف ګوند په قومي اسمبلۍ کې د 1400 ترلاسه کولو سره اکثریتي ګوند ګرځېدلی. افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ته په پارلماني ټاکنو کې د بریا مبارکي ویلې ده. ولسمشر غنی د اتوار په ماسپښین په ټویټر په یو پیغام کې ویلې دي چې له عمران خان سره یې په ټلیفون خبرې کړې او افغانستان ته د سفر بلنه ورکړې. عوامي نېشنل ګوند سبا ته په ټاکنو کې د مبینه درغلي او فرضت پراخې مظاهرې کوي. د دې مظاهرو اعلان څورې مخکې د ګوند مشر اسفندیار ولی خان کړی و. د افغانستان د سوریا لوی شورا په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو اترو هرکلی کړی دی او دا ډول غونډې د سولې د رسمي او مستقیمو خبرو د پیل لپاره ګټورې دي. د جلال آباد ولایتي شورا او خاریان د قابلګانو یا خزینه روغتیايي کارکوونکو په روزنیز مرکز د وسوالو برید اندېښمن کړي دي. خو د ننګرهار والي حیات الله حیات داد ورکوي چې امنیتي ځواکونه د خلکو ژوند ساتنې ته چمتو دي. په انډونیشیا کې چارواکي وایي چې د دغه هیواد په یو سیرانۍ سیمه کې د سخت زلزلې له امله د وژل شوو کسانو شمېر لږ تر لږه 400 ته رسېدلی او 160 کسان ژوبل شوي. د دغه هیواد د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې ویاند چې په لومبوک جزیره کې وایي چې په لومبوک جزیره کې د 6.4 شدت زلزلې په زرګونو کورونو ته زیان رسولی. د بنګلادیش کرکټ لوبډلې پرون ویسټ انډیز ته په درېیم یو ورځني میچ کې په 3 ماتې ورکولو سره سیریز په خپل نوم کړه.
لند خبرینه د مجید بابر ناورې د لوریدونکو په اسلام آباد کې به زموږ د همکار ناورو چې پاکستان سن رسپانو په خپل اداریو کې ستدي کړی دي.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې په 25 جولای شوی انتخاباتو کې د مبینه درغلو پر ضد په اسلام آباد کې شوی ټولګوندیزي غونډه ورستو د متحده مجلس عمل مشر مولانا فضل الرحمن خبري غونډه ته وویل د انتخاباتو نتیجې په مکمله توګه ردوي او غوښتنه کوي چې بیا د لسره پاکي او رڼې ټاکنې وکړي شي. ورسپانه لیکي چې دا شکایت له ډیرو ځایونو راغلي دي چې د ووټونو شمیرې دوران غیر متعلقه خلکو د کاندیدانو پولینګ ایجنټان له کمرو بهر وویستل او ووټونو شمیرې پوره کړه. اسپانه لیکي د دې شکایتونو له وجې ټول انتخابات نه منل او بیا د سره ټول ټاکنو لپاره تحریک چلول صحیح فیصله نه ده. اپوزیشن ګوندونو لپکار دي چې جمهوری عمل کې دننه په پاتې کېدو سره دی په انتخاباتو کې د مبینه درغلو پر ضد الیکشن ټریبیونل او عدالتونو مخه وکړي. ډیلی ټایم ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې په ټول ګوندیز غونډه کې فیصله وکړی شو چې دوباره انتخاباتو لپاره تحریک چلولو سره سره احتجاجي مظاهرې به کوي او کامیاب شوي کسان به سوګند نه پورته تکوی. ورسپانه لیکي چې ټولګوندیزي غونډه کې کړي شوی فیصله په خپل ځای خو د انتخاباتو نتیجې راتل وروسته په یو شمیر حلقو کې کاندیدانو د دوباره شمیرې غوښتنه وکړه او نتیجې د هغوی په حق کې راووتلې چې له وجې د ټول ټاکنو په پاکي او شفاف کې دوه ګوتې پورته کیږي نو د ټاکنو کمیشن له دې هر څه نوټس اخستل پکار دي. ورسپانه لیکي پاکستان دا وخت د احتجاجونو جوګه کېدی نشي که سیاسي ګوندونه مظاهره شروع کړي نور سره حالات نور هم خرابېدلی شي. نور له پکار دي چې سوګند پورته کول روستو پارلمان د نن د داشخړه هوار کړی. نوای وخت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې قامي معیشت په خپل خپو ودرول او غیر ملکی قرضونه ځان خلاصول بعد نوې حکومت لپاره تر ټولو لوی چیلنج وي. ورسپانه لیکي چې تحریک انصاف حکومت لبا کوټلي اقتصادي پالیسی جوړولو سره سره پیسې بچ کول لپاره هم ګامونه پورته کول وي او تر څو چې ټول قام د دې مالی بحران نه راوتلو لپاره رايو ځای نشي تر هغه وخته د ملکی معیشت د خکېدو امکانات ډیر کم دي. نو وخت راغلی چې د نړۍ په نورو ملکونو کې میشت پاکستانیان دی ملکی معیشت خکولو کې خپل کردار ولوبوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
بلومبرګ وپانل کې کسه هم عمران خان د پاکستان د خراتلون کشمنی کړی دی او پلویان ترې زیات امیدونه لري خو د نوموړي سیاسي صلاحیت محدود دی. بل خو ټایم مجللې کې امریکا د ایران سره د غنو ګامونو پر تکول پریکړه کړې ده خو ایران وايي ایران د امریکا یو لوی حریف دی او لپامنه شي غرسول کړي. د دوه لیکونو سن نورې برخې په دې ریپورت کې اورو.
بلومبرگ ویب پانے پر دی موضوع مقالہ لکھلی چایا عمران خان بانو پاکستان جوڑ کرے شی ہو کنا لکھوال پنکج مشرا لکھی پدا سے حال کے چھ عمران خان دا پاکستان نوی وزیر اعظم جوڑے دو لپارا تیاریاں کبھی دا خبر دا اندیخنی وردا چھ دا نولس سوا وسل وختم کال رستو جنوبی ایشیا دا تر ٹولو بے ثبات حالات پلور روانہ دا مشرا وائی سلور کال وڑاندی دا نریندر مودی دا ہند وزیر اعظم پتوگا دا منتخبو پر محال یہ پیو مقالہ کی لکھلی وہ چھ ہند دا خپل آزادی رستو تر ٹولو خراب حالات تو تا داخلی گی لکھوالی کی دا خبر پہن کے آغ محال دا ہر آغ چال پارا دا اندیخنی وڑ واچ دا مودی لخوا دا اندوانو دا طبقاتی نظام او دا ہند کمزور اقتصاد سمول لپارا پشمنو پوہیدل لکھوالی کی کسا ہم دا عمران خان دا ٹولنیس انصاف پڑا شمنی دستائینی وڑ دی خو اغزنی وقت دا ناسمی رویی سرگندونا ہم کڑی دا لکھوال پوینا عمران خان چیزان یو رختین ازاد خیال تن گرزوی پا مسلسل تو گئے دا مذہب سپکاوی قانون دفاع کڑی دا مکالی لکی دا عمران خان زیاتر خبرو اکڑ نو دا باوری کولو کې مرسته وکړه چې په نوی پاکستان کې به د پخانی اغې په نسبت ډیر سوي لیکوالی کې د عمران خان د پلویانو امیدونه زیات دي خو دغه سیاسي صلاحیت ډیر محدود دی چې لوجې په موجوده وخت کې دغه د کامیابی په نسبت د ناکامۍ او سرګندونه کیږي لیکوالی کې عمران خان د خپل کار پیل د ښه ارادو سره کړی دی بلومبرګ لیکي د پاکستان او هند راتلونکو اوس د عمران خان او نریندر مودی په لاسونو کې دی چې لزان او پلویانو سره د خراتلونکو شمنی کړی دی او د دې مشرانو ناکامۍ به ډېر زیان رامنځته کړي بلخوا ټایم مجلې کې درستیو کې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د ملي امنیت چارو سلاحکار جان بولټن د ایران ضد بیلابیل بیانونه ورکړل مجله د جان بولټن له خولې لیکي ولسمشر ټرمپ ورته ویلي که ایران کوم ناسم کار وکړ نو لوی قیمت به ادا کوي د ټایم مجلې په وینا د امریکایي ولسمشر ټرمپ انتظامی څخه څرګندېږي چې له اټمي تړونه د وتلو وروسته یې د ایران ضد د ګڼو ګامونو پرېکړه کړې ده امریکایي چارواکو د ایران اقتصاد محدودولو لپاره هیواد بندیزونه ولګول مجلل کې په ایران کې د بندیزونو اثرات مخې ته راغلي دي د روان کال په لومړۍ ورځو کې د ایرانی ریال قیمت 50% کم شوی دی او اروپایي ادارو له هیواده وتل پیل کړی دي ټایم مجلل کې د ایران مشرتابه د ولسمشر ټرمپ انتظامی ته د دې خبرو یادولو هوډ لري چې ایران یو لوی حریف دی او له پامه نشي غورځول کېدی د مجلې په خبره په دې کې هیڅ شک نشته چې تهران د نړۍ په هغه برخه کې خپل اهمیت زیاتول غواړي چې پکې امریکا د ثبات لپاره په میلیونونه ډالره لګولي دي
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریټ کې
منګل تکنیک چې کومه ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
د ترکیې ولسمشر وایي د بندیزونو لګولو ګواښ به ترکیه له خپلو پرېکړو اقداماتو په شان نه کړي رجب طیب اردغان د خبرې د امریکا د ولسمشر د هغه خبرداري په جواب کې کړي چې په ترکیه کې د زنداني امریکایي پادری پاړه ورکړی دی ډونلډ ټرمپ ویلي که ترکیه دغه پادری خوشي نه کړي نو له سختو بندیزونو سره به مخ شي د فرانس پریس اژانس د رپورټ تفصیل د رضوان مراد نه اورو
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د بندیزونو په ګواښ سره هیواد له خپلو پرېکړو نه پر شا کیږي نوموړي دا څرګندونې د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د وروستي خبرداري په عکس العمل کې کړې دي ولسمشر ټرمپ تېره اونۍ ترکیې ته خبرداری ورکړ چې په دې هیواد کې زنداني امریکایي پادری اندري برانسن خوشي کړي کنه سخت بندیزونو به پرې ولګوي د ترکیه حریت ورځپاڼې نن د ولسمشر اردوغان په حواله ویلي دي چې که امریکا خپل چلند بدل نه کړي نو د ترکیه په شان قوي او رښتینی شریک به له لاسه ورکړي اردوغان چې په جنوبي افریقا کې دا څرګندونې کولې خبریالانو ته ویل چې د چلند بدلون د ټرمپ ستونزه ده د ده نه رجب طیب اردوغان د امریکا د ولسمشر لخوا پر ترکیه د بندیزونو د لګولو ګواښ یوه رواني جګړه بللې ده د واشنگټن او انقرې ترمنځ اړیکو کې وروسته تر هغې کړکېچ پورته شو چې ترکیې ځواکونو امریکایي پادری اندري برانسن چې په ازمیر ښار کې د یوې کلیسا مسؤول دی د تروریستي فعالیتونو په تور زنداني کړ برانسن چې له تیرو دوو کلونو راهیسې په زندان کې و د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ له بندیخانې وویستل شو او دا مهال په کور کې نظر بند دی د ترکیه ولسمشر اردوغان په 13 سپتمبر میاشت کې امریکا ته پیشنهاد وکړ چې که واشنگټن ورته د انقرې سیاسي مخالف فتح الله ګولین وسپاري نو ترکیه به زنداني برانسن هم آزاد کړي متحده ایالاتو د اردوغان دا غوښتنه رد کړه د سوریې له کورد وسلوالو د متحده ایالاتو ملاتړ او په امریکا کې د ترکیې د سیاسي مخالف فتح الله ګولین موجودیت د واشنگتن او انقرې ترمنځ په اړیکو کې د بحران ستر لاملونه بلل کیږي.
اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو سره د پاکستان په ټاکنو کې تر بریا وروسته تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پاکستان وزیر اعظم لپاره تیاری نیسي. عمران خان تر کامیابۍ وروسته لومړی وینا کې ویلي چې افغانستان سره د پرانستې پولې او هند سره د ښه اړیکو غوښتونکي دی. په دې اړه د ډان ورځپاڼې د مقالې مهم ټکی د فرخنده اسد نه اورو.
ډان ورځپاڼه په خپله اداریه کې لیکي د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې په لومړي واري په وفاق کې حکومت راغلی دی د دغه هیواد بهرنیو چارو په پالیسي جوړولو کې به ورته ډیر کار کول وي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان کام ته په خپله وینا کې د تیر زیارت په ورځ وویل چې د حکومت غواړي د ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې جوړې کړي. ډان لیکي عمران خان په خپله دغه وینا کې د ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو ښه کولو په اړه ډېرې ښې خبرې وکړې او باید پاکستان لومړی د ګاونډیو هیوادونو سره اړیکې کړي چې دا شانې اقتصادي او امنیتي حالات هم خشي. عمران خان په دغه خبرو کې د هند، افغانستان او امریکا سره د کړکیچنو اړیکو ذکر هم وکړ. په دې خبرې زور راوړو چې باید اوس ته برابرې په کچه د ټولو سره ښې اړیکې جوړې شي. دغه هیواد جنگونو ځپلې دي او پاکستان غواړي چې په افغانستان کې امن راشي. نوموړي وویل د افغانستان سره کلاوه پوله غواړي چې خلک پرې په آزاده تګ راتګ وکړي. عمران خان وویل په افغانستان کې امن د سیمې لومړیتوب دی او باید افغان ولس نور په خوندی او محفوظه ماحول کې ژوند وکړي. د هند په اړه هغه ویل چې اوس وخت راغلی دواړه هیوادونه پر یو بل د تورونو لګولو پر ځای خبرې وکړي. ډان لیکي باید هند د عمران خان وړاندیزونو ته مثبت ځواب ووایي او د کشمیر په ګډون پر ټولو مسلو دي له پاکستان سره خبرې وکړي.
د ننګرهار د ولایتي شورا یو شمېر غړي په دې ولایت کې د داعش د فعالیت او د دغه ډلې له لورې د خلکو په منځ کې د ویرې په اړه اندېښنه لري. د دغه شورا غړي سهراب قادری نن مشال ریډیو ته وویل چې داعش عام خلک په مرګ باندې ګواښلي دي. تفصیل د حدیث پردیس پر رپورټ کې.
وروسته له هغې چې د زابل د ولایتي شورا رئیس په دې ولایت کې د داعش د پراخه فعالیتونو په اړه اندېښنه ښکاره کړه، اوس د ننګرهار د ولایتي شورا غړي وایي چې خلک د داعش تر سختو فشارونو لاندې دي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي سهراب قادری د یکشنبې په ورځ وویل چې محصلین پوهنتونونو ته له ورتګ پاتې دي او د داعش یا اسلامي دولت له ویرې د دې ولایت د چارواکو کورونه په دولتي ادارو بدل شوي او پکې رسمي کارونه کېږي.
هر ورځ بلاسی بمونه، هر ورځ فرافان تختول کیږي. خصوصي پوهنتونونه رخصت دي، څوک مکتب ته نشي تللی، څوک ماسل کور نه نشي وتلی. د هغه کارمندان چې په دولت کې کار کوي په ډاډه زړه خپل وظیفې ته نشي تللی. ځینې رئیسان شته چې په کورونو کې هغه عریضي او مکتوبونه امضا کوي او ریاست ته نشي تللی.
د ده خبره په جلال آباد ښار کې داعش ډله د خپل ځان په ګټه تبلیغات کوي او د هسکې مینې هواچین ولسوالۍ په بشپړ ډول د دې ډلې په واک کې دي. د ننګرهار والی حیات الله حیات که څه هم په دې ولایت کې د داعش ډلې فعالیتونه د اندېښنې وړ ګڼي، خو وایي چې دولتي مامورین په عادي شکل خپلو کارونو ته دوام ورکوي. د ده په خبره په هسکمین او نازیانو ولسوالیو کې د داعش مرکزونه له منځه وړل شوي او د دې ډلې 211 تنه وژل شوي او 111 نورې ژوندي نیول شوي دي.
د
یوې په دې کې شک نشته چې د نورو ولایتونو په پرتله په ننګرهار کې د داعش فعالیتونه زیات دي او تر یوې اندازې د اندېښنې وړ دي، خو ښوونځي اوس مهال د اوړي رخصتي کوي او د امنیتي مشکلاتو له امله نه دي تړلي او دولتي مامورین په عادي ډول خپلو دندو ته ځي. د داعش د فعالیتونو په اړه په ننګرهار کې د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تازه د زابل د ولایتي شورا رئیس عطاجان حق بیان ویلي چې په دغه ولایت کې د داعش فعالیتونه روان دي او حکومت یې د لمنځوړلو لپاره پام نه کوي. حق بیان ویلي داعش ډلې په دغه ولایت کې مرکزونه جوړ کړي او په دې اړه تصویرونه هم ورسره موجود دي. عطاجان حق بیان ویلي د زابل په درې ولسوالیو کې د داعش شاوخوا 300 کورنۍ ځای پر ځای شوي او له همدې ځایه د افغانستان شمال ته جنګیلي لیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش وایي چې په ننګرهار او زابل کې به داعشیانو ته اجازه ورنه کړي چې خلک له ستونزو سره مخ کړي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو اوري.
د سولې پر لور
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي چې د حکومت جوړېدو وروسته به د هیواد اقتصاد او امنیت ښه کوي، په لکونو نوې نوکرې به پیدا کوي، غربت به ختموي او کروندګرو او مزدورانو ته به هم اسانتیاوې ورکوي. دا چې د عمران خان په مشرۍ کې به نوي حکومت ته څه چیلنجونه وي، دا پوښتنه زموږ همکاري فرخنده اسد د اسلام آباد د قائد اعظم پوهنتون د اقتصادي چارو لوی استاد او کالم لیکونکي معراج حمید ناصری نه پوښتلې ده. نه غوای
چیلنجز خبره تاسو وګورئ، په چیلنجز کې لاولې خبره خدا ده چې په دې حکومت باندې لاولې ورځ نه د ریګنګ او د داندلې الزام راغی او ډېر خطرناک الزام راغی. دا یو خو څو شپږو حلقې دوی کلاو کړې په هغه کې چې کوم دی نو ریګنګ ثابت شول. نو بیا آل پارټیز کانفرنس شو، هغه کانفرنس چې کوم دی هم نتایج مسترد ده. نو لاولې خبره خدا ده چې دا د روکتامو کې د دې خبرې جواب ورکړي چې یاره دا داندې آیا شوې ده او که نه شوې. که فرض کړه دا پې ثابت شو نو دا چې مخې ته تګ به دې ته مشکل شوي. دویمه دا ده چې دهشتګردي خو الحمدلله وسنه ته کنټرول شوې ده، خو که انتخابات دوران کې تاسو وګورئ نو په مستونګ بلوچستان کې، په کوټه کې، پېښور کې، اداشن په ډېر اسماعیل خان کې دماکې شوې وې او زمونږ ډېر په قدرمن امیدواران په هغه کې شهیدان شوي وو. دهشتګردي روکتام چې کوم دی دا ډېره اهمه مسله ده. درېیمه خبره دا ده چې اکانومي د پاکستان نن سبا ډېره زیاته کمزورې شوې ده او ډالر چې کوم دی نو هغه د تقریبا 128 ته رسېدلی دی. دغه شانتې نور قرضو نو سیوا شوی دی. دا اکانومی سټیبل کول دا د نوی حکومت لپاره ډیره اهمه خبره ده. څلورمه خبره په پاکستان کې پاورټی چې کم ده، دا مخکې حکومتونو هم په دې باندې ډیره توجه ورکړې ده، خو که تاسو د عمران خان لاولی تقریر واورئ نو په هغه کې دا ویلي دي چې زه به د غریبانو باندې توجه ډیره ورکوم. نو که په دې باندې توجه ورکړي نو دا ډېر اهم چیلنج دی لپاره. اسپیشلی زه په دې باندې دا ویم چې د یونایټډ نیشنز چې کوم سسټینبل ډیولپمنټ ګولز دي هغې باندې دې توجه ورکړي، نو لکه پاورټی لاین چې لاندې کوم خلک دي نو هغه راچتولی شي په دې باندې.
او یو تپوس دا هم کوم چې هغه په خپل وینا کې د تیر زیارت پورس کام ته چې خپل وینا کوله په هغه کې هدام ویل چې د به دومره نوکریانې خلکو ته ورکوي لکه په زرګونو شمیره کې هر ورځ جوړیږي، نو دغه به آیا د به دغه خپل ژمنه چې کام سره وکړه یا دغه لوازی چوکو دا به پوره کړی شي؟
ټیکنیکلی که مونږ وګورو نو دا لوز پوره کېدای شي، ځکه چې په صوبا خیبر پختونخوا کې د حکومت مخکې نو د 2700 نه زیات ډاکټران چې کوم دي، بلکې 3000 نه زیات ډاکټران را کړي وو، دا شانتې 5000 نه زیات دي استادان دلته نوکران کړي وو، دا شان نور نو ډپارټمنټس کې هم کړي وو. اوس هم داسې په ټول پاکستان کې او خاص کر په سند کے پی کے او بلوچستان کے دا سے گوسٹ ڈپارٹمنٹس موجود دی، سکولز او ہسپٹلز پاگے کے برتیاں نیو کی نو ډیر زیات پاگے خلق نوکران کے دیش دا غیر سرا سرا سی پیک دا سے یو مون سرا اپرچونٹی دا جدا حکومت پاگے کے دا خپل خلق برتی کی نو پزرگون نوجوانان پاگے کے دا بیروزگاری نخلاصی دیش دی قوم تے ہو نوے جون نور کولے شی.
میراج صاحب، عمران خان پا خپل وینا کی دا ہم ویل چھ دے با کماز زمیدار یا کسان طبقہ شدہ دا پاکستان چې دغه طبقه ډیره ځپل شوې ده او د دې د ښه کېدو لپاره او دوی ته د سهولتونو لپاره به هم دې کار کوي، د دغه وینا ته تاسو څنګه ګورئ؟
چونکه که تاسو یاد وي نو ایوب خان په دور کې پاکستان کې گرین ریولوشن راغلی او په دا و چې هغوی په زراعت باندې توجه ورکړې وه. نو اوس پاکستان چونکه اګریکلچرل کنټري ده، بېله ده چې دوی اوس اګنور کړې ده، خو که دا حکومت د عمران خان د وعدې مطابق اګریکلچر باندې توجه ورکړي نو لکه ډېر زیات زموږ سره فرٹائل لینڈ دی، نهري نظام دی بهترین، په دې سره دا خلک چې کوم دی دا غریب طبقه ده، کسان طبقه ده، راچتې دی شي او زموږ چې کوم د فوډ خپل ضرورت هم پوره کړي شي، هغه سره سره مونږ ایکسپورټ کولای شو بهر ته. زما په خیال پوټنشیل خو ډېر زیات دی، خو ټیکنیکل چې کوم سپورټ دی یا لونز دی یا نور او سو اکوپمنټس دی کسانانو ته پرووایډ کول، دا که دا حکومت وکړي نو زما په خیال اسانه ده. په دې سیکټر کې دوی ډېر زیات ریفارمز هم راوستي شي او ډېر کار هم کولای شي.
تاسو د اقتصادي چارو په معراج حمید ناصری مرکار دل چې زموږ همکار فرخنده اسد ورسره کړی و.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
او افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کېږي. مونږ ته
دومره اجازه پېښې چې مونږ یو چرچ وکړو اخر ولې.
د دغو پوښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
منگا خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کوم دي پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاستنی موږ خپل دا او چټکړي د پارلمنت
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیم بجه
د افغانستان د خوست ولایت یو شمېر اندوانو مشال لیډیو سره په خبرو کې افغان حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی د کلي خونځیو کلینیکونو او عبادت ځایونو پر غولو کې د ورسره مرسته وکړي. د اندوان وایي کچرې دولت یې غوښتنې ومني نو دوی به بې له ځنډه له بهره خپلې کورنۍ بیرته خوست ته راولي. دا اندوان دا هم وایي چې د شنبې په شپه بارانونو د دوی کلي ته زیانونه اړولي دي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې.
د شنبه په ورځ د خوست یو شمېر هندوانو مشال راډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت وغوښتل چې د دوی د کلي خوانځي روغتیايي کلینیک او عبادت ځای په بیا رغولو کې د ورسره مرسته وکړي. دوی وایي افغانستان پلرنی هیواد دی، دلته ځمکې کلي او کورونه دي، خو د ژوند د اسانتیاو د نشتون له کبله د دوی ډېر شمېر په هند کې اوسیږي. د هندوانو کلي اوسیدونکی بسنت سنگ وایي چې
غوښتنې مو دا دی چې زموږ سره د کلي جوړولو کې، مکتب جوړولو کې، په درنو سوچ جوړولو کې، کلینیک په جوړولو کې
د خوست د هندوانو کلي یو بل اوسیدونکی سرنګ سنگ وایي د شنبې په شپه باد او باران دوی ته نور زیانونه هم واړول، خو د دوی د بیا بیا غوښتنو باوجود د طبیعي پیښو پر ضد ریاست مسؤولین د رسېدلي زیان د لیدلو او مرستو په خاطر نه دي ورغلي. د چرن سنگ په نوم یو بل په خوست کې د هندوانو کلي اوسیدونکی هم ورته غوښتنه کوي.
تاسو پوهیږئ چې موږ دلته ډېر سابقه لرو، هندوانو کلی په خوست کې نوم لري. موږ وخت نو وخت سیاسر د انډیا نه لیدو په خاطر نه دي پوره په ارمون دي چې موږ سره کنسو خپل کلی ته لوښو وایو څو نږدې نه هېد دي اوسېدلو ځای په ټول کلی کې تاسو نږدې نه وکتلو دي اوسېدلو ځای نه لرو. همدا ځای دی چې موږ موقت استفادت نه کوو. تقاضا مو د دولت نه بیا هم دغه شاید چې کومک وکړي ترڅو موږ دا جوړ کړو د اوسېدو لپاره مساعد شي.
بل لوري ته د خوست چارواکي د یاد ولایت د هندوانو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولیا وایي چې ولایتي اداره د دوی له مشرانو او استازو سره اړیکه کې ده او هغوی ته زمینه برابره کړې چې هر وخت ورشي او خپلې ستونزې ورسره مخامخ شریکې کړي. د خوست د واري وایان طالب منګل وایي چې
د دوی د ستونزو د مشکلاتو او همدې ځای د نقصان د معلومولو لپاره به د پیښو سره د مبارزې د ریاست په چوکاټ کې یو پلاوی وټاکل شي ترڅو دوی دغه نقصان معلوم کړي او د سروې او د هیئت نظر لسرګندول ورسته به د دوی سره لازمي مرستي په دې برخه کې ترسره کړو.
یاد دیوی خوست له ولایتونو دی چې هندوان پکې له لسګونو کلونو راپدې خو ځمکه د قانونه کړی او کورونه لري، خو په ورسته ډیر شو کلونو کې کورنۍ وتري او په کلي کې لګ لګ هندوان د خپل جایدادونو د ساتلو په خاطر په مجرد ډول اوسیږي. د خوست یو شمېر اوسیدونکو وایي چې د یاد ولایت هندوان په وطنداري کې کلک خلک دي او کله چې د خوست ځینې اوسیدونکي هند ته د تداوي سوداګرۍ او تحصیل لپاره ځي نو خوستي هندوان ورته میلمستیاوي کوي او ورسره ښه وطنداري پالي.
د نجیب الله الوخیل رپورټ تاسو اورېده. ورسو د یو بل رپورټ طرف ته چې د شنې چای پاړه دی. لنستې شاوخوا یوې پیړۍ نه زیات وخت کې کارپوهان وایي چې پښتانه شین چای استعمالوي. ځینې وایي چې شین چای د امیر شېر علي خان د واکمنۍ پر مهال له هندوستان افغانستان ته وړل شوی وو او هلته دود شوی دی. د شین چای چې په پیښور کې قهوه هم ورته وایي د سیمې خلک په کورونو او حجرو دفترونو کې د میلمنو د درنښت په خاطر هغې ته ورکوي. د شین چای په اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
په افغاني ټولنه کې شنې چای داسې یو دود دی چې له وړو نیولې تر زړو پورې
نر او خزی پشپاورس کی سو سو زلس خی. شین چه تا پا پیخور کی کاوا وایی چی بورا یا چینی پا جوش اوبو کی ایشوی او بیا ور تا دشنو چای و پتی یا پانی وارا چوی. خوب افغانستان کی ور تا یوازی اوبه شول کیگی او پتی پا کی اچول کیگی چی زنی خلکی تریخ او زنی لگوڑی او چاکلیتو سر نوشی جان کوی. شنی چه دا افغانستان پا بیلا بیلو سیمو کی لکیلی کور او اجرونی ولی تر خارونو او دبترونو پوری زیاد رواج مندلی ده. دا ننگرهار دا کامی ولسوالی یو تن وای چې د پلار نیکل وخت یې ډیره پښنو چایو آباد ده.
نوم یې سیبه اختر ګلاب دی او د کامی ولسوالۍ مربوط د ذخیرو قریه اوسیدونکي. دغه ډیره چې ده دا د یو ناستې پاسې ځای دی، مطلب زمانه چې د پلار نیکه نه راته پاتې دی او چې په دغه لاره باندې څوک تیریږي دا داسې د لارې سر دی. نو زه ورته غږ کوم چې راتاو شي، زه ورته یو پیلچی په پراخه تندي ورکوم، که پیژنم یې او که نه یې پیژنم. د دیرې او کټونه دا چې چیلم دا زموږ د وطن انانات دي.
د بیسودو ولسوالۍ اړوند د سمرخیلو کلي یو تن چې په غم خادی کې د سماوار ترشا په چایو جوړولو بوخت وی، وای چې شنه چای ستړیا لمنځ وړي او دی چې هر چاته د چایو پیالې جوړوي خوند ترې اخلي.
زره دې کړي وسیدون کې جان محمد یې خوشحالي ته غم یې ته خادی بس په کې به دغه چای ګرځوم بس په خپل خوخه او د میلمانه راشي دغه مې ډېر خوښېږي چې زه ولو چای کېدم. دغه مې ارزو ده که د خان واده که د غریب واده که مړی که ژوندی کار څوکي زه دغه خدمت ورته کوم او ما ته دا خوند راکړي چې کوم ځای نه کوم څوک ستړی راشي او زه ورته یو پیالې چای مخې ته کېدم. زه هم خوشحاله
یو تن چې د پښتونخوا د چارسدی سره تعلق لري او په جلال آباد کې د کار په سلسله کې دیره دی د شنو چایو په اړه راته وایي.
زما نوم ګلاب خان دی او زه چارسدی یم او هلته چې دی نو هلته شنه چای داسې دی چې لکه چینی پکې کله کله سره زړه مټیانې نو هغه ډېرې زیاتې ښې لګي. دلته داسې چې لکه اکثر څوک کله کله سره پلیټ کې ټاپیانې ماپیانې راشي خو اکثر داسې چې لکه دغه هانترخې چای راځي نو هغه ښې نه لګي. بهرحال شنه چای زما خوښېږي خو چې کاوه چینی پکې.
خو یو بل تن وایي چې تر هغې ډوډۍ لستونې نه تیریږي تر څو یې چې شین چای نه وي څښلی.
احمد سمیر ما د کونړ ولایت اوسېدونکی. زما خو خپله دا شین چای ډېر خوښېږي. کله چې ډوډۍ وخورم او د هغې نه وروسته دا شین چای ونه څښم نو دا به زما په ستونې کې نیغ ولاړې او داسې د ستړیا دغه احساس هم کوم. نو چې کله شین چای وڅښم نو هم مې هغه هضمه راشي او هم دغه ستړیا زما نه کډه وکړي.
شاوخوا یو نیم سل کاله پخوا په افغانستان کې د اګلیټسو یا لاچی ونو پاڼې خلکو په جوش اوبو کې اچولي او تنده به یې پرې سړوله. خو د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې په لومړي ځل ځینې افغاني سوداګرو له هندوستان څخه شنې چای افغانستان ته راوړي چې بیا وروسته له چین، کینیا، انډونیشیا او اوس له برازیل څخه پریمانه چای افغانستان ته راوړل کیږي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
اوریدونکو د خبرونې اخیری شېبو ته را رسیدلي یو د مجید بابر نه بلند خبرونه وورو.
د پاکستان تحریک انصاف یو مشر نعیم الحق ویلي چې د ګوند مشر عمران خان به د اګست 14 نیټې مخکې د وزیر اعظم په حیث سوګند پورته کوي. تېره ورځ په اسلام آباد کې نوموړي دا خبرې له هغې وروسته کړي چې د پاکستان الیکشن کمیشن د غیر رسمي نتیجو تر مخه تحریک انصاف ګوند په قومي اسمبلۍ کې د 1400 څوکو ترلاسه کولو سره اکثریتي ګوند قبضېدلی. افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ته په پارلماني ټاکنو کې د بریا مبارکي ویلې ده. ولسمشر غنی د اتوار په ماسپښین په ټویټر په یو پیغام کې ویلي دي چې له عمران خان سره یې په ټلیفون خبرې وکړې او ورته یې د افغانستان د سفر بلنه ورکړې. عوامي نېشنل ګوند به سبا ته په ټاکنو کې د مبینه درغلیو پر ضد پراخې احتجاجي مظاهرې کوي. د دې مظاهرو اعلان څو ورځې مخکې د ګوند مشر اسفندیار ولی خان کړی و. د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو اترو هرکلی کړی او دا ډول غونډې د سولې د رسمي او مستقیمو خبرو د پیل لپاره ګټورې ګرځولې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک دا خبره کړې. د جلال آباد ولایتي شورا او خاریان د خبرګانو یا خزینه روغتیایي کارکوونکو په روزنیز مرکز د مسؤالو د دندې اندېښمن کړي دي. خو د ننګرهار وادي حیات الله حیات ډاډ ورکوي چې امنیتي ځواکونه د خلکو ژوند ساتنې ته چمتو دي. په انډونیشیا کې چارواکي وایي چې د دغه هیواد په یوه سیلانۍ سیمه کې د سخت دلدلې له امله د وژل شوو کسانو شمېر لږ تر لږه 14 ته رسېدلی او 160 نور ژوبل دي. د دغه هیواد د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې ویان وایي چې په لومبوک جزیره کې د 6.4 شدت زلزلې په زرګونو کورونو ته زیان رسولی. د بنګلادیش کرکټ لوبډلې پرون ویسټ انډیز ته په درېیم ویوځنی میچ کې 5-0 ماتې ورکولو سره سیریز پخته.
اوریدونکو هم دې سره زمونږ نن نه خبرونه ختم شوه. تاسو په دې موجونو د ماخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره ځانی ساجمل د خبرونو ویان مجید بابر تکنیکی همکار اسحاق امیری سره د ټولو همکارانو ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. الله پامه.